سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالی ورځ د 2013 میلادي کال د فروری 10 نیټه ده د مشال ریډو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کوه له دا روغ جوړ او خوشحال بس په اسلام آباد کې د پښتنو درنه د دې تازه حال څه دی په اړه رپورټ درکو او د دې ترڅنګ د مشال خان د قتل د کیس کې و ورکاسي سزا پاړه باندې په مردان کې د جلسې او دارنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو او د نړۍ رنگونه به دراورو نیس پروګرام له خپل کو له خبرونو چې مجید بابر وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو خوګاخیلو قبیلی سره تعلق لرونکي 11 کسان خوشی کړل شوي دي. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په 10 ورځ هم دوام لري. د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن با سبانا د مندنی ختیځ په دوره ځي. مشال خبرونو تفصیل د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې 15 میاشتې مخکې د شینوارو خوګاخیلو قبیلې سره تعلق لرونکي هغه 11 کسان چې تختول شوي وو خوشی کړل شوي دي. اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه کسان تیر شپه په زمان سفری پوسټاد وی ته حواله کړل شول. شپه یې د لنډی کوتل په پودی چاونه کې تیر کړه. د نیاز احمد په خبره دا مهال په یو غونډه کې دغه خوشی کړل شوي کسان د خپلو کورونو مشرانو ته حواله کړل کیږي. د چارواکو په خبره دا کسان 15 میاشتې مخکې د ځایي غرونو نه وسلوالو طالبانو هغه مهال تختولي ول چې دوی په سیل تللي ول. تر دا مهال طالبانو په دې اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په 10 ورځ هم دوام لري. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې احتجاجي ناستې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي او پودي مشرانو سره د مذاکراتو باوجود تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي احتجاج به دوام لري. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د احتجاج یو مشر منظور پښتون وویل
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اخره مهم میټینګ وشو دا آئی سی آر سره مهم ملاقات وشو. دا ڈی جی آئی ایس آئی چې کوم دی اکثر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو درنه به تر هغه پورې جاری وي چې کوم دی مونږ سره پریس کانفرنس نیوی کړی. د عوام دنیا مخ ته نوی سره ناس کنه او مونږ ته ریټن کې اعلامیه نه کی جاری اکثر جاری وي.
د احتجاج کوونکو یو مشر بلال محسن نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې د احتجاجي ناستې د پیل نه پس یو شمیر لادرکشي وي کسان کورونو ته راغلي دي. خو د دې داوی تر دا مهال د خپلواکو سرچینو حکومت لخوا پخلی نه دی شوی. احتجاج کوونکي په کراچۍ کې د قبایلي ځوان نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې او د پولیس افسر راو انوار د نیولو د لادرکشو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په قبایلي سیمو کې په ورځو ورځو د ګرځبندۍ او ځورونو د ماینونو صفا کولو او د یوې پیښې په صورت کې د پوره سیمې د خلکو د نیولو د خاتمې غوښتنه کوي. دغه احتجاج سره د یووالي لپاره د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیلو سیمو کې مظاهرې او لاریونونه دوام لري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا و مشکوک ترهګرو ته د مرګ او 50 نورو ته د قید سزا پخلی کړی دی. تیر ورځ د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاري کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پوځ مشر ترهګرو ډلو سره د تړاو او ترهګریزو فعالیتونو کې د برخې درلودو په جرم دغه سزا ورکړي. په خبر پاڼه کې د دغو سزا شوو کسانو د جرمونو په اړه هم مختصر تفصیل ورکړل شوی دی او ویل شوی دی چې دغو کسانو په عدالت کې د مجسریټ مخې ته د خپلو جرمونو اقرار کړی چې له وجې ورته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د خبر پاڼې له مخه د غټولو کسانو په مجموعي توګه 50 کسان وجلي او 109 ژوبل کړي ول. خبر پاڼې کې راغلي چې 50 نورو ترهګرو ته د قید سزا هم ورکړل شوې ده خو د هغوی نمونه نه دي په ډاګه شوي. په مردان کې مذهبي ګوندونو د مشال خان د وجنې په مقدمه کې د سزا شوو د خلاصون لپاره مظاهره کړې ده. د جمعې لمانځه وروسته تر سره شوې د لاریون چې پکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او جماعت اسلامي غړي شامل وو د پاکستان چوک نه پیل شو او په کاټلنګ چوک کې پای ته ورسېدو. په دې لاریون کې ځینې هغه کسان هم شامل وو چې د چهارشنبه په ورځ په دې مقدمه کې عدالت خوشي کړی وو. مظاهره چیانو د مشال خان په وجنه کې د عدالت لخوا د 150 سزا شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. دغو کسانو کې یو ته د مرګ، 50 ته د عمري قید او نورو کسانو ته د بند او جرمانی سزاګانې ورکړل شوې دي. عدالت او په مردان کې ګډې تحقیقاتي ډلې مشال خان باندې د مذهب سپکاوي تور د بلوګورو او سزا شوو لخوا بې بنیاده او دروغ بللې وو. مشال خان د تیر کال د اپریل په 14 نیټه بلوګورو په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. امریکایي چارواکي وایي چې تمه کیږي امریکایي وزیر خارجه ریکس ټیلرسن باید د مندني ختیځ د سفر پر مهال ترکی سره په خبرو اترو کې مشکلاتو سره لدی وجې مخامخ شي چې هغه به ترکی باندې په شام کې د حملو بندولو په اړه فشار راوړي. چارواکو تیر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی ټیلرسن باید د مندني ختیځ هیوادونو لکه اردن، لبنان، مصر او ترکی دا سفر سبا نه شروع کوي. ترکی د جنوري په شلمه د شام په افرین سیمه کې د سیرین کورد پیپلز پروټیکشن یونټ ډلې د غړو پر ضد هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د جرمنی یو عدالت پرون یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په حواله مجرم یو 38 کلن افغان مهاجره چې د څلورو ماشومانو مور وه او عیسویت دین یې قبول کړی و په چاړه وهلې او وژلې ده. ویل کیږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژل شوې ښځه 14 واره په چاړه وهلې وه. د ښځې دوه ماشومان د دې پیښې شاهدان وو. څارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوې ښځې په اوړېدو غوسه شوی و او پر هغې یې حمله کړې وه. د څارنوالانو په وینا قاتل 30 کلن دی خو شناخت یې نه دی څرګند شوی. او وروستی خبر دا چې د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د یوې خونړۍ حملې په تور نیول شوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته د داعش وایي اړیکې درلودې. دا خبره د آزاد اروپا او آزاد ریډیو او د سویډن د یوې خبري ایجنس په ګډه څېړنه کې معلومه شوې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په اسلام آباد کې د پښتنو د مدني او سیاسي فعالانو د درنینن لسم ورځ د پروندې له حکومت سره مذاکرات شوي خو څه نتیجه لري
درنه به تر هغه پورې جاري وي چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخ ته نه وي رسره ناست کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاري.
په مردان کې د مشال خان په قتل کې د 1300 کسانو په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد پرون مذهبي ګوندونو مظاهره کړې خو د مدني فعالانو غبرګون څه دی؟
داسې خلکو چې هغه ماته مونږ ته نفرت ښیي، جنگ راته ښیي، ټوپک راته ښیي، د سبق نه مې لرې کوي، کاروبار نه مې لرې کوي، امن نه مې لرې کوي، د هغوی خلاف خلک راوځي.
او په دوه منی مای کې یونیس پروګرام د نړۍ رنګونه دراورو چې پکې د انګریزي فلم ټوم ریډر په اړه معلومات ترکو.
I thought I was going to have again. I think I'm going mad.
Clara, your father's gone. At some point we have to face up to who we are.
There's been no report on the rule of Mashali Rusarosi. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. په اسلام آباد کې موجود د فاټا او نورو پښتني سیمې د ځوانانو د پرلط مشران وایي د پاکستان لولسي او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي خو تر هغه وخت به خپل درنه جاري ساتي تر څو ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. بل پلوه احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه کوي. په دې اړه د احمد شاه زبي ریپورت اورو.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسم ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورای عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرک خلسو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنه کوي. د دې پرلط مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپل غوښتنو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان لولسي او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اخره مهم میټینګ وشو، د ISTR سره مهم ملاقات وشو، د DGISI چې کوم دی اخره اعظم میټینګ وشو ملاقات وشو. درنه به تر هغه پورې جاری چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخ ته نه وي رسره ناست کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاري اخبارې جاري وي.
د پښتنو احتجاجي لاریون د جنوري له 16 نیټې له بنو پیل سو چې بیا وروسته د کوهات او پېښور له لارو اسلام آباد ته ورسېدی او د فروری له لومړۍ نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پرلط ووه. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلط ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی.
سید رحمان سے د ټول نعمتونو ذکر الله پاک دې هغه د پښتون په خاور موجود دي. بیا هم زموږ پښتانه ځوانان لاړ چې په پردي ملکونو کې خپلې ګیرې سپینوي، خپلې ویښتې سپینوي. دا دا موږ موجود نه منو.
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر درېمه نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو، او بیا وروسته د جنوري پر 13مه نیټه د ترهګر په تور د راو انوار په مشرۍ د پولیس لخوا ووژل سو. له پلټون وروسته نقیب بې ګنا ثابت سو او راو انوار له خپلې دندې لرې کړل سو، چې بیا وروسته وتښتېدی او لا تر دې دمه د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو وروسته د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د قبایلي سیمو یو شمېر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا وروسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل سو.
د مچ اعظمي ریپورت اوریدي په دې اړه نور تازه خانم له دې ریپورت وروسته درکو. هغه دا چې په اسلام آباد کې د فټاو نورو پښتنو سیمو احتجاجي ناسته نن په 13مه ورځ دوام لري، که څه هم په دې کې زیاتره د فاټا، خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو خلک ورغلي دي، خو پکې بلوچ، سندیان یا د پنجاب خلک په غټ شمېر کې نسته. دا چې د غیر پښتانه و دې ته په کم نظر ګوري، له ځینو څېړونکو سره مجید بابر خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا دعاګانې به رنگ راړي او دا ستاسو دلته کې ناسته په دې سبزی کې سهار او د غرمې یا 24 ګنټې یا پاسی نه، نو دا زموږ هغه مزل چې دی رانږدې شوی دی.
احتجاجي ناستا نن هم دوام لري او تنظیمونکي وایي چې ولسی مرسته ورسره ورځ تر بلې زیاتیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي د ژبې د امتیاز پرته د ټول ملک خلک د احتجاج کوونکو غوښتنې جایز ګڼي.
په دې کې خو بالکل بل خبره نشته چې د دوی غوښتنې او احتجاج پر ځای دی، او د پاکستان ټول ولس د قومي او ژبني شناخت پرته د دوی غوښتنې جایز ګڼي. دا بل خبره ده چې پولیسي کچا ورسره هغومره شرکت نه دی سوی چې پکار دی. خو د قبایلي ولس د ستونزو په اړه د پاکستان ټول ولس خبر دی چې هغه سره څه روان دي، او اوس وخت د دې خبرې دی چې دغه خلکو ته د ملاتړ ضرورت دی، د یو ځانګړي سلوک ضرورت دی چې د هغو حالات ښه شي.
بلخوا د پنجاب په پنډي بټیا خار کې سیړونکو امجد بټي وایي چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستان د ولس غوښتنې دي.
د دوی سره د ظلم پاړه د پاکستان د هر ګټنا ولسی او ټولنیزا غندنه شوی هم دا او اوس هم کیږي. خدا هم یو حقیقت دی چې د دې احتجاج بڼه قامی یا نسلی ده. د ټول لاریون ته د یو قبایلی او پښتون احتجاج نوم ورکړل شوی دی، باید د دې دایره پراخه کړل شي، ځکه چې د دوی غوښتنې د ټول پاکستانی ولس غوښتنې دي.
د احتجاج کوونکو یو شمیر غوښتنې لکه د سیمونه ماینونه صفا کول، د لادرکه کسانو درک لګول، او د یوې پیښې رامنځته کېدو نه پس په قبایلي سیمو کې په ورځو ورځو ګرځبندیز لګول او ولس تنګول. په دې تناظر کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مشر ایډیټر ضیاءالدین وایي،
د دې هیواد په رښتونی مانو کې چې کوم واکداران دي، دا غوښتنې خو د هغوی پر کارکردګۍ پوښتنه راپورته کول، او هغوی زما په اند خپل کار په صحیح توګه په قبایلي سیمو کې سرته نه دی رسولی، او دا کار د پوز اوس پوز کا علاقې په صحیح توګه نه دی صفا کړي، نو دا غوښتنه هغوی پوره کولای شي. دې له د کوم پراخ ولسی ملاتړ ضرورت نشته.
د دغه احتجاجي ناستې مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوز د مطبوعاتي څانګې مشر سره ملاقاتونه کړي، خو تر دا مهال د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
دا خو د پاکستان د نورو سیمو د خلکو نظرونه چې مجید بابر راغونډ کړي و. تر دې لمخه تاسو ته مچ اعظمي رپورټ واورېدی چې پرون د درنې مشرانو له حکومت سره خبرې کړې وې، خو له دې وروسته بیا بیګا یو ځل بیا خبرې کړې دي. دا چې دوی بیګا بیا دوم ځل څه خبرې کړي او څه نتیجې ته رسېدلي دي، د درنې یو مخکښ بلال مسعود سره مو نن سهار په دې اړه خبرې وکړې.
دوباره جو کوم زړه کوارډینیټر دی، امیر مکان دی، نور کسان دی، چرواکی والد سره مونږ دوباره هم خبره وشولې، او د حکومتي چرواکی د هر سایز نه جو کوم حکومتي چرواکی دی هغه سره مونږ خبره وشولې. مونږ د پرات خلی راکړه، او زمونږ ډیمانډ دا و چې مونږ ته د پریس ریلیز جاری شي، مونږ د بریټن کې سره کی مونږ د مینټس ملاو شي چې مونږ ته سلی وشي. نو مونږ اوس حکومت باندې د دباو لري، هر سایز کې پښتانه مرچ شي دي، او پرون په افغانستان کې هم خلک راچو، پرون لیکوتل کې هم راچو، او دغه مونږ ته اوس ګرنټر هم راکړي، ریټن ہمرا کوي، دا ټول خبره سره منلې.
یو پوښتنه دا ده پکې چې تاسو ته چې کوم ګارانټر یا ضمانتکار درکوي، څوک ضمانت درکوي، هغه به څوک وي؟ هغه به ستاسو په خوښۍ د دوی په خوښه به وي؟ څوک نوم ستاسو په کې کنه؟
چې موږ داسې یو چې داسې یو وزیر وي مونږ ته راکړي چې آیا کله مونږ مسئلې په حاضر کې حل نه شو، دا غوسه جادو چړي نه چې په دوه ورځو کې به حل شي، ضرورت یې پکې لګي. خو نه چې کله هم لشکر یا سلیکټ کېږي نو له مونږ چې کله مونږ سره رابطه کوو نو بیا مونږ ته آسانی وي. په بله خبر دغه ده چې دا احتجاج مونږ ختم کوو نو مونږ یې ملتوي کوو.
تاسو څومره هیله کوئ چې دا کار به نن وشي؟
د مونږ د ویدرو د جنن به راکی.
تاسو مثال دا کوم تحریک چلولې دي دا به تاسو بیا ملتوي کی کچیر تاسو ته ضمان هم درکې او لیکل هم درکې نه دلته به خلک پاسي او لاړ بسی کورونه ته؟
دا بالکل ملتوي شي، خو ختم باندې شي ملتوي به شي صرف،
یعنی خلک به خپل کورونه ته اسلام آباد پاسي او لاړ بسی د ملتوي د اساس مراد دا دی.
بالکل یو ختم کولې چې بیا مونږ را پاسي وو، هغه خبر نه د ملتوي به وي. د اوس بڑا غټه چومن د مونږ دا وشو چې د مونږ دلته چو مړه ده لا د کوم کوم لکه نه پخنه لا غلي دي. مونږ ټول یو ډیټا کلیکټ کړل ټولو نه مونږ په یو دا غسر او کله یې سره او کوشش پیچه کړه مخ ته ټول پښتانه د مونږ غنو سره کنیکشن د ټول علاقې سره اوس مو پرفورم جوړ کړل چې په کې د ټول پښتانه د مشرانو د مشر د مرې دي او دا وعده یو کړل چې چرته هم بیا دا خبره پیښه کیږي نو مونږ پښتانه بیا په دې او چتیو دا غاسه مونږ په موکه موکه باندې په ټول پښتنو لکه کې دا غاسه مونږ خپل جلسې احتجاج به هم ریکارډ کوو.
او بلال مسعود چې به بل خبره ده چې تاسو د اورک کړل سو یا لا درک کړل سو کسان په ولم او غشتنی کوي، هغه غشتنم پر ځای ده د دې څه نتیجه راوته ده یا اوس څه نوې خبر پکې
تاسو تصویر مونږ لیدل دلته د مهمو کنټینر باندې د تاسو وړاندې لګیدو هغه هم خلاص ول.
دا تاسو څنګه معلومه دي دا دومره بي او دا تللې دي؟
موږ چې ول alter راوړلو یو یو موږ سره په میټینګ کې راځي یو کس و سره جنامه و هغه بچان د میټینګ ته چې هغه مور هم راشي ول دوه ورو کې مشومان او یو جنې و یو الکو هغه هم را لخت پلا تصویر دا وړه هغه هم په ډیټا کې را سره واه خدای پاک هم کور ترا واز دلته پروند مو سره چې بینر کې دوه کسان لګیدلی وو بینر ته کېدلې هغه کسان هم کور تخلاص ول.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پنځو بجو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د مذهبي ګوندونو زورګونو غړو د مشال د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د سزا سو د خلاصون لپاره مظاهره کړې ده. د جمعې لمانځه وروسته په دې لارون کې ځینې هغه کسان هم شامل وو چې د چهارشنبه په ورځ په دې مقدمه کې عدالت خوشي کړی وو. مظاهره چانو یو ځل بیا مشال خان مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. په دې اړه نور حال د احمد شازمی په ریپورت کې.
په مردان کې د جمعې په ماپښین د تحفظ ختم نبوت جماعت اسلامی او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې زرګون غړو خپل لاریون له پاکستان چوک څخه پیل کړ او پر کاټلنګ چوک کې پاتې ورساوه. دوی نه یوازې مشال خان مذهب ته په سپکاوي تورن کړ، بلکې داغه پر ملاتړ کوونکو یې ژغ وکړ چې کولای سي نو دوی دې له لاریون راوګرځوي. ګډونوالو د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د سزا سو یو دیرش کسانو د خلاصون غوښتنه کوله. په دې لاریون کې له هغو شپږ ویشت کسانو څخه ځینې شریک وو چې د چهارشنبه په ورځ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په دې مقدمه کې خوشي کړی وو. له خوشي کېدو وروسته پر مردان موټروی اکسچینج د مذهبي ګوندونو سلګونو غړو د هغوی تود هرکلی کړی وو. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر څو ریاست خپلې پالیسۍ نوي بدلې کړي تر هغه به دا ډول پیښې رامنځته کیږي. دا نوموړي په خبره په ټولنه کې د هغو خلکو په ضد راوتل په کار دي چې ولس له علم او امن څخه لری کوي.
داسې خلکو چې هغه ماته موږ ته نفرت ښیي، جنگ راته ښیي، توپک راته ښیي، د سبق نه مې لری کوي، کاروبار نه مې لری کوي، امن نه مې لری کوي، د هغوی خلاف خلک راوځي. چې دا خلک راوځي دا په خپل هم شکست خوري. خو چې دغه ولس شاعري، ادب، امن جرګي، امن بیانونه، امن واکونه، امن د لپاره تنظیمونه، امن د لپاره د تنظیمونو په خپلو کې جوړښت او بیا دا پیاوړتوب چې دی او موږ امن غواړو، نفرت نه غواړو، د هیڅ خلاف هم نفرت نه غواړو. لکه څنګه چې اسلام وي لکه څنګه چې قران پاک وي.
مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه په مردان کې د عبدالول خان په هنتون مخته بل وګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواشه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی. د نوموړي د وژنې په تور 55 کسان نیول شوي وو. د تیر چهارشنبه په ورځ د هغه د وژنې په مقدمه کې عدالت یو کس د پانسۍ، 50 ته د ټول عمر او 25 کسانو ته د درو او څلور کلونو د بند سزا واورول او پاتې 26 یې خوشی کړل. بلخوا د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالتي فیصلې په غبرګون کې مشال رادیو ته ویلي چې هغه به د خوشی سو کسانو په ضد په عدالت کې اپیل کوي.
دا مچازمی رپورت ور دی پاکستان دان ورسپانه لیکي په یو په هنتون کې د بلوګرو زکونکو لخوا د وزدکونکو وژنه کې څه ډیره حیرانونکې واخ تر دې هم ډیره د پریچانې خبره ده چې په مشال خان په دروغ د مذهب سوکوي تورونه ولګول سو او ځینو خلکو په یقین هم باندې وکړي. نور تفصیل د اسرار لم مومند په رپورت کې.
د پاکستان دان ورسپانه لیکي په یو په هنتون کې د هجوم لخوا د یو زدکونکو وژنه کې څه هم ډیره حیرانونکې وا خو د مشال خان تر مرګ وروسته دا خبره مخې ته راتلل چې پر نوموړي په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوی وو لا ډیره د پریشانۍ وړ خبره ده. د دان ورسپانه په وینا دغه درواغ خبرې د پوهنتون د انتظامی هغو غړو جوړې کړې وي چې د مشال خان سپینې خبرې یې نه وي خوښي. مشال خان به په عبدالولي خان پوهنتون کې په انتظامیه کې د درغلیو او زیاتو فیسونو په څیر مسلې راپورته کولې. خلکو ته اوس معلومه شوې چې مشال خان یو قابل غږ پورته کوونکې او ویښ ضمیر لرونکې انسان وو او همدغه وجه ده چې د 2018 کال د اپریل 13 نیټه چې مشال خان پرې وژل شوی وو د پاکستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه. د هریپور یو عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ، 50 ته د عمر قید او ځینې نورو ته مختلفې سزاګانې واورولې. په مقاله کې راغلي دي دا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د هغو کسانو په ضد اعلی عدالت ته د تلو پرېکړه کړې کوم چې د مشال خان په کیس کې د هریپور ترګرې ضد عدالت خوشي کړي دي. خو د مقاله کوونکي په خبره په دې کیس کې د ګواهانو له خپلو دریځونو په شا کېدل کېدای شي چیلنجونه رامنځته کړي. د خیبر پښتونخوا پولیس به له دې خبر وي چې د مشال خان په کیس کې به پر ګواهانو فشار وي نو باید چې پولیس د دې ګواهانو او د دوی د کورنیو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. کچېرې په دې مشهوره مقدمه کې ګواهان په شا شول نو دا به ډېره خطرناکه خبره وي ځکه چې بیا به په هغو مقدمو کې د ګواهانو څه حال وي چې خلک ترې خبر اهم نه دي. په مقاله کې پر دې اهم خبرې شوي چې عدالت مشال خان بې ګناه ثابت کړي خو د دې باوجود ځینې خلکو د قاتلانو ته درناوی ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه پلاوی نن په دویمه ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره د ترهګرۍ مخنیوي په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. د دې وړاندې تېره اونۍ پاکستاني پلاوی هم کابل ته سفر کړی و او هلته یې د ترهګرۍ د مخنیوي، سولې او پخلاینې، افغان کډوالو، اقتصادي ودې په اړه له افغان چارواکو سره غږېدلی و او د مذاکرات د لړۍ پر جاري ساتلو اتفاق کړی و. دا چې دا پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر غولو او بیلابیل ستونزو په اورول کې څومره ګټور تمام سي احمد چازبی ورته کتنه کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ مشال لړیو ته وویل چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عملي پلان په چوکاټ کې پر پاتې موارد بحث او توافق وکړي.
په دغه غټ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي.
له دې وړاندې د فروری پر 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټري تهمینا جنجوا په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی کابل ته تللی وو او هلته یې له افغان چارواکو سره پر همدې موضوعاتو خبرې کړې وې. هغه مهال دواړو غاړو د بحث پر جاري ساتلو ټینګار کړی وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي چې تېر ورځ دواړه لوري د سولې او یووالي د عملي پلان په اړه پر ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل خو تر اوسه لا هم ډېر داسې مسایل پاتې دي چې ور باندې بحث وسي او همغږي رامنځته شي.
په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه بې باوري ده. خو د نوموړي په خبره د پلاو تګ راتګ د ستونزو په هوارولو کې زیاته مرسته کولای شي.
پاکستان د افغانستان د بدقسمتۍ نه تعلقات ډېر ښه نه دي نن سبا، خو بیا هم دارنګ ډیلیګیشن چې یو بل هیواد ته ځي نو دا ډېر فرق اچوي. د ملاوی دو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوی جي بیا خو سم مځي، نو دارنګ چې ملاوی جي نو زما یقین دی چې څه خبره به په لاس راشي د دواړو هیوادونو پازیټیویټي په طرف.
بلخوا د کابل پوهنتون ښوونکی او د سیاسي چارو شنونکی ودیر ساپی که څه هم د خبرو او تګ راتګ ارزښت مني، خو وايي تر هغه وخته په اړیکو کې پرمختګ نسی کېدای تر څو د خبرو نتیجې ولسته په ډاګه سوي نه وي او عملي سوي نه وي.
تر څو چې دا کار برملا نشي او اعلان نشي ملتونو ته د فکر نه کوم چې دا واړو واړه حیاتونه دې دې هیواد او دغه هیواد به دوی کوم فیصلې ته ورسیږي. مگر کېدای شي چې بیا وایم چې که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لار ورته هواره شي.
افغان پلاوی له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی دی چې د جنوري پر 1 نیټه د افغانستان د کورنی چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی او باید پر ضد یې ګامونه پورته کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل دا خبره رد کړې او ویلې و چې د پاکستان پر خاوره د وسلوالو پټنځایونه وجود نه لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي امریکا سره تعلقاتو ښه کولو او باوري فضا لپاره د دواړو هیوادونو لخوا اضافي ګامونو پورته کولو ته ضرورت دی. نوموړي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي اسلام آباد واشنگټن له پکار ده چې سیمه ییز حالات ته په کتو سره په ګډه کار وکړي. نور تفصیل له ګل آیا ساور.
د کورونو چارو وزیر حسن اقبال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره مرکه په داسې حال کې کړي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیات ترنګلې شوې دي. حسن اقبال په مرکه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورونه په کلکه رد کړي چې ګواکې پاکستان تر هغه ډلو سره مرستې کوي او په هغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغې وروسته نورې پیچلې شوې، لکه نه چې ولسمشر ټرمپ په ټویټر باندې اسلام آباد د ترهګرو پر ضد کاروایي کې په همکارۍ نه کولو تورن کړ. د دې وروسته ولسمشر ټرمپ انتظامی پاکستان سره امنیتی مرستې وزنډولې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وسپانې ته ویلي دي چې د نورو ګامونو پورته کولو خبره سمنه ده. نوموړي ویل د افغانستان مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې همکاري بغیر نشي حل کېدی. دوی دا خبره هم بنی چې امریکا د افغانستان په اړه ډېر زیات مهم رول لري، خو پاکستان هم د دې قضیې یو مهم اړخ دی. د امریکا ولسمشر تیر کال د اګست په میاشت کې د جنوبي ایشیا او افغانستان لپاره ستراتیژي اعلان کړې وه. اسلام آباد په دې لړ کې خپلې اندېښنې امریکا ته رسولې دي. حسن اقبال په دې اړه ویل چې د ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ د کامیابۍ لپاره د پاکستان همکاري ډېره زیاته مهمه ده. وفاقي وزیر د واشنگټن اداوی ناسامي وبللې چې پاکستان د ځینو وسلوالو ډلو مرستې کوي. د حسن اقبال په خبره پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. د زیاته کړه چې خو او بدو ترهګرو کې فرق نشته او د ټولو پر ضد یو شان کاروای کوي. خو حسن اقبال دا هم ویل چې د دواړه خیزه اعتماد او باوري فضا جوړولو ته اړتیا ده او یوازې د دې د لارې به مسلې حل کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال هریرو او ریاوسم دولسته می بچی سوي دي. مجید بابر به د خبرو نور لنډي سوړان دکړي.
د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل پولیټیکل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز احمد لګشی به مخکې مشال لیډیو ته وویل چې پنځه میاشتې مخکې هغه ولس کسان چې د شینوارو خوګاخیلو قبیلې سره تعلق وو هغه خوشی کړل شوی دی او خپلو کورنو ته تللی دي، مشرانو ته حواله کړل شوی دی. په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. تېر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې احتجاجي ناستې مشرانو وویل چې د حکومتي پودی مشرانو سره د مذاکرات باوجود تر شو چې د دوی وختونه نوی منلې شوی احتجاج به دوام لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وو مشکوک تر هغرو ته د مرګ او پنځو نورو ته د قید د سزا پخله کړی دی. په مردان کې مذهبي ګوندونو د مشال خان د وجنې په مقدمه کې د سزا شوو د خلاصون لپاره مظاهره کړې ده. د جمعې لمانځه وروسته ترسره شوې د لاریون چې پکې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او جماعت اسلامي غړي شامل وو د پاکستان چوک نه پیل شو په کاټلنګ چوک کې پای ته ورسېدو. امریکایي چارواکي وایي چې تمه کېږي امریکایي وزیري خارجه ریکس ټیلرسن به د مدني ختیځ د سفر پر مهال ترکی سره په خبرو اترو کې مشکلات سره له دې وجې مخامخ شي چې هغه به ترکی باندې په شام کې د حملو بندولو په اړه فشار راوړي. د جرمني یو عدالت پرون یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانوي ورځپاڼې ډیلي میل په حواله مجرم یو 38 کلن افغان مهاجره چې د څلورو ماشومانو مور وه او عیسویت دین یې قبول کړی و په چاړه وهلې او وژلې وه. د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د یوې خونړۍ حمله په تور نیول شوې وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي اړیکې درلودې. دا خبره د آزاد اروپا او آزاد ریډیو او د سویډن د یو خبري اجانس په ګډه څېړنه کې معلومه شوې ده.
خبرونو لنډی زموږ مجید بابر اوریدي. د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کلی پام ورته کړو. استاسو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د نن ورځې په اداریه کې لیکلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جنسي تیری او وروسته د ماشومانو د وژنو پېښې رابرسېره سوي دي. د ټولنې ځینې خلک مجرمانو ته د خلکو په مخ کې یا سریعام پانسې ورکولو غوښتنه کوي. د ادارې په خبره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل او ځینو پارلماني غړو هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. خو دی نیشن د هغو هیوادونو حواله ورکوي چې پکې خلکو ته سریعام پانسې ورکول کېږي او مثال یې د سعودي عرب او ایران ورکوي. چې د ورځپاڼې په خبره د سریعام پانسې ورکولو سربیره هم په دې هیوادونو کې جرمونه کم سوي نه دي. دی نیشن وړاندیز کوي چې د دغسې جرمونو کمولو حل دا دی چې حکومت دې فوري انصاف ورکړي او اغیزمنو ماشومانو له کورنۍ سره دي پورا پورا مرسته وکړي. ادارې زیاتوي چې له ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي لپاره په جذباتي نه بلکې په سړه سینه یو پالیسي جوړول پکار ده. د ادارې په خبره د پاکستان د جرمونو د قانون په کتاب کې د دې ډول جرم لپاره سزا سته، خو د حکومت ناکامي دا ده چې په دې پیښو کې انصاف ورنکړای سي. د نیشن وایي چې که حکومت غواړي هغو کسانو ته چې ماشومان په جنسي توګه ځوروي سزا ورکړي او په دې لړ کې ولسته یو سخت پیغام ورسوي، نو بیا باید سره عام نه بلکې په جوړونو کې دننه پانسیانی ورکړي. بلخوا د فروری پر 14 به په ټوله نړۍ کې د مینې ورځ لمانځل کېږي. همدې ته په پام سره د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې ادارې لیکلي او ویلي چې د پاکستان د میډیا منظمولو او څارلو ادارې پیمرا ټولو خپرندوی ادارو ته حکم کړی چې د ویلنټاین یا مینی ورځې ته دی زیات شهرت او ودنه ورکوي. ادارې وایي چې دا حکم د اسلام آباد های کورټ د تیر کال د فیصلې په رڼا کې ورکول شوی دی. خو د نیوز لیکي پیمرا پر ځای د دې چې پر هغو ورځو یا دستورو باندې پابندي ولګوي چې خلک سر را نږدې کوي، په کار ده پر میډیا د نفرت خپرولو ستونزې ته پام وکړي او داسې لارې ولټوي چې د دې رجحان مخه ونیول سي. په دې اړه ورځپاڼه د یو تعلیم پوه حواله ورکوي چې ویلي وو د نړۍ نور خلک خلا ته راکټ او سیټلایټونه لیږي او پاکستان د ویلنټاین یا د مینې د ورځې په اړه پریشانه دی. ادارې زیاتوي د پاکستان د اولس د اصلاح لپاره پکار ده ترهګري، عدم برداشت او د نفرت مخه ونیول سي. خو د ادارې پر خبره پر ټلویزیون د ویلنټاین ډی یا د مینې د ورځ د لمانځلو مراسمو باندې پابندۍ للارې د ترهګري، نفرت او نه زغم د مخنیوي دغه هدف ترلاسه کېدلای نسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ مجلې په یو ریپورت کې لیکلي پاکستان غواړي چې د ترګري د مخنیوي لپاره د افغانستان سر پر پوله ازغن تار ولګوي او د دې لپاره د امریکا د خمالي مرستې غوښتې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د نوو امریکایي ځواکونو د لېږلو په اړه ریپورت خپور کړی دی. شاین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
بلومبرګ مجلې لیکلي دي پاکستان د افغانستان سره په لانجمنه پوله ازغن تار خوروي او د دغې لپاره د امریکا نه مالی مرستې غواړي. سره د دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د تار غځولو کار به د 2009 کال په پای کې سرته ورسي، خو د مالی ستونزو له کبله تر اوسه د دغې کار یوازې د 10% نه لږه برخه پوره شوې ده. په پاکستان د امریکا لخوا د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره ډېر فشار دی. ولسمشر ټرمپ تور پورې کړی دی چې پاکستان ترهګرو ته خوندي ځایونه ورکړي دي. تیره میاشت ولسمشر ټرمپ د پاکستان د پوځ سره د 2 بلیون ډالر مالی مرستې هم ځنډولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي په پوله د ازغن تار غځولو سره به د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړې ده پاکستان غواړي چې له 2 میلیونو ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د مجلې په وینا افغانستان او پاکستان په یو بل ترهګرو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه پوره کړي چې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي تمه ده چې ډېر زر 800 امریکایي پوځي سلاکاران افغانستان ته ولیږل شي. دوی به افغان ځواکونو ته په باقاعدګۍ سره تربیت ورکوي. په کابل کې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د حکومت واک کمزوري شوی دی. په کال 2014 کې د افغانستان 2.5% د افغان حکومت په واک کې و، خو د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې یوازې 55% برخه د حکومت په لاسو کې پاتې شوې ده. ولسمشر ټرمپ تیر کال د اګست په میاشت کې اعلان وکړ چې هغه له افغانستانه ځواکونه نه راوباسي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ د لاندې د سلاکارانو د تربیې موده رلنډه کړل شوې ده او اوس به دوی په روان سپرلي کې افغانستان ته لیږل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روس د بندیزونو له لګولو ستړي سي. پوتین دا څرګندونې پرون د روس سوداګرو غونډې ته کړې دي. هغه باور څرګند کوي چې له غربي هیوادونو سره د ماسکو روابط هم په نږدې وخت کې ښه سي. فرشته جرازی نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له یو شمېر پیژندل شوو میلیونرانو او د سترو پانګوالو او سوداګرو د اتحادیې استازو ته د بندو دروازو شاته خبری وکړه. د روسیې د خبری رسنیو په حواله جمهور رئیس پوتین پر مسکو د غربي هیوادونو د بندیزونو په اړه وویل، زه فکر کوم هغه کسان به چې بندیزونه لګوي په خپل ستړي شي او هیله لرم چې موږ به له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو پر لار لاړ شو. ولادیمیر پوتین وویل په نړیوالو اړیکو کې محدودیتونه او بندیزونه بنبست رامنځته کوي چې د موقع د له لاسه تللو زمینه برابروي او د داسې پالیسیو د جوړونکو په ګډون ټولو خواوو ته ضرر رسوي. ټاکل شوی چې د مارچ 14 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او داسې ګڼل کیږي چې یو وار بیا به ولادیمیر پوتین وګټي، خو داسې ویل کیږي چې پوتین غواړي دا وار د جمهوري ریاست په دریمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. د امریکا متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیې او نورو غربي دولتونو پر روسیه له دې امله چې د اوکراین په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او له اوکراین یې د کریمیا ټاپو وزمه په زور جلا کړې ده بندیزونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر غربي دولتونو همداراز په روسیه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې له امله هم ځینې بندیزونه ورباندې لګولي دي. پوتین د مسکو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورمالتیا خبره پرون په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري په 13 نیټه د هغو 144 روسانو چې د روسیې په حکومت او سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 69 هغو روسانو چې 70 میلیونران دي او د سرچینو په حواله له جمهور رئیس پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې ده نمونه خبره کړل. د امریکا حکومت د لس له خپرولو سره وویل چې په لس کې پر راغلو کسانو سملاسي بندیزونه نه دي لګول شوي، خو د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن وویل چې په نږدې راتلونکي کې به پر روسیه نور بندیزونه ولګول شي. ولادیمیر پوتین د امریکایي لوري دا خبره غیر دوستانه بللې او غندلې ده چې د هغه په وینا د امریکا او روسیه نازک روابط بلا خراب کړي، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د امریکا پر وړاندې به متقابل اقدام ونه کړي.
ټولنه او سخت دریځي
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاری توب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه ده؟ دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په خوش شهر او یوشمیر ولسوالۍ کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شوي دي. په دې وروستیو کې خوستوالو ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیز روسیې کې له دې قبله پرځای چارواکو نیوکې کولې چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي دي، خو مسؤولین یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوځایي ادارې په خاره ولسوالۍ کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډېره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک ځوانان او مدني فعالان هم ورته په اندېښنه کې ول او په ټولنیزه میډیا کې به یې د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې د خوست ولسونو، د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ جدي اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور چارې عملا پیل کړې.
خوست والي ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینې، د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملا پیل کړي چې په دې کې زمونږ د تویشې د پل ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه مند د پل تر څنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشي پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سړک تر څنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې ان شاء الله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 15 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغې کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېره ملي سرمایه ده دي، موږ انشاءالله چې موږ چارې اوس په ملي شهرا باندې روانې دي او وروسته د دېنه به نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کېږي او شولډرې به یې ترمیم کېږي.
په خوست کې خوا او شای ولسیزه وړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو، پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په جلال آباد کې د نشي توک پر ضد تر سرلیک لاندې د 40 ټیمونو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ پیل شوی. په دې ټورنمنټ کې هر ورځ دوه ټیمونه لوبیږي شي چې لومړۍ لوبه د وطن دوست 11 سټار کرکټ ټیمونو ترمنځ وسوه چې 11 سټار وطن دوست کرکټ ټیم ته ماتې ورکړې ده. نور حال به له جلال آباد د خپل همکار په رپورټ کې اورو.
د دې ټورنمنټ لومړۍ لوبه د 11 سټار او وطن دوست کرکټ ټیمونو ترمنځ وه چې لومړۍ توپیشتنه 11 سټار وکړه چې وطن دوست ټیم ته یې په 200 اوورونو کې 193 منډې هدف وټاکه، خو وطن دوست ټیم ونه توانېده چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. د ختیس کرکټ اکیډمۍ یو تن لوبغاړی عبدالوهاب د دغه ټورنمنت په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
سلویف ټیمونه دي او د یک مشهور ټیمونه چې وطن دوست دي، دغه 11 سٹار دي، وطن فال ځوانان دي، او د سینور ټیمونه دي، خو ټیمونه شته پکې 15 پورې خو ټیمونه شته پکې. روزانه اوس مسابقه کیږي، تقریبا یو نیمه دوه بجې شروع کیږي او یو مسابقه کیږي او 12 اوریزه کیږي. نن د وطن دوست کرکټ کلب او د 11 سٹار لوبه وشه، چې 11 سٹار اول لوبه وکړي او درې نوي ټارګټ ورک او وطن دوست لوبډاله پاتې پکې راغله.
د وطن دوست کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی زاهد الله وایي چې د ټورنمنت نه یې موخه دا ده چې ځوانان لوبو ته وهڅیږي او د نشه یي توکو له استعمال څخه وژغورل شي.
زمونږ د ټورنمنت څخه یوازینی هدف دا دی تر څو ځوانان وکولی شي چې نشه یي توکو څخه ځان وساتي او دلته راشي ساتیری دپاره. لکه څنګه چې تاسو دلته عملاً ګوري چې دلته په زرګونه کراوډ یا تماشاچیان راغلي د میچ څخه خوند واخستو.
د 11 سٹار کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی متی والا همراز وایي چې هڅه کوي چې په ټورنمنت کې ښه لوبه وکړي چې د ولس کلنو ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
ټورنمنټ چې ښه پلیران پکې لوبېږي او د ځوانانو روحیه ورسره جګېږي او د دې ځای تشویقېږي او بیا 17 ته او بیا 19 ته او بالاخره نېشنل ټیم ته. همدغه نمو نېشنل ټیم پلیران د همدغسې ټورنمنټونه وځي. هم انشاءالله امید لرم چې ډېر ځوانان به د همدېز نه لاړ شي. هم دا امید لرم انشاءالله چې خپل پرفارمنس وښایم او په راتلونکي دن سنټ میور تن غړی شم.
د ذکر وړ ده چې د کرکټ ټورنمنټ دې لوبې ته په سلګونو تنه ننداره کوونکي هم راغلي ول چې لوبه یې په چکچکو او ولولو سره بدرګه کوله.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 0422 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او سمونیس پروگرام در نړۍ رنگونو ترازو او د دې په دې خبرونه کې د ساينس ټیکنالوژي او فلم نړۍ معلومات اوري. د پروگرام کوربه ګلایز مخکمه هم د خبرونه اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د مصر چارواکو د رمسیس دویم لوی مجسمه د پلازمینې قاهرې نوې عجایبګر ته منتقل کړې ده. د دې په خبره د رمسیس دویم مجسمه نوې عجایبګر ته منتقل کولو سره به سیلګری ته وده میلاو شي. د رمسیس دویم دا مجسمه 3200 کاله زاړه ده. دا لوی مجسمه په ګرینډ میوزیم کې کېښودل شوې ده. دا عجایبګر سپوري عام خلکو لپاره نه دی پرانستل شوی. داسې ویل کیږي چې ډیر زر به دا عجایبګر پرانستل شي. د دې مجسمې وزن 3.8 ټنه دی او د دې منتقل کول لپاره یو خاص د وسپنې فریم جوړ کړل شوی و. د قاهرې نوی عجایبګر په اړه چارواکي وایي چې 80% کار مکمل شوی دی. د دې عجایبګر جوړولو کار 14 کاله مخکې شروع شوی و او پر دې شاوخوا $1 ارب لګښت راغلی دی. د عجایبګر پرانسته په 2015 کال کې کېده خو د ځان ښکار شوه. چارواکي هیله لري چې نوی عجایبګر سره به په هیواد کې دننه سیلګرۍ ته وده میلاو شي. د رمسیس دویم مجسمې په اړه پوهان وایي چې دا 9.5 فټه جګه ده او له 3 پیړیو راهیسې خوندي ساتل شوې ده. دا مجسمه په 1800 کال کې د اټلی لرغونپوه موندلې وه. په 1955 کال کې د مصر ولسمشر جمال الدین ناصر دغه مجسمه د قاهرې ریلګاډي سټېشن مخې ته د لګولو امر کړی و، خو په 2006 کال کې دا مجسمه نوې ځای ته منتقل کولو لپاره یو مخصوص ځای مختص کړل شو. رمسیس دویم چې په رمسیس السانی هم مشهور دی په مصر 8.5 کاله پورې واکمنی کړې وه. په نړۍ کې ورځ تر بلې ټکنالوژۍ وده مومي او نوي ایجادات کیږي. په جاپان کې یو داسې روبوټ جوړ شوی دی چې خبرونه لولي. د دې روبوټ نوم اریکا دی او دا د جاپان تر ټولو ښکلی روبوټ هم دی. په دې روبوټ کې جدید مصنوعي نظام لګول شوی دی او د انسانانو په شان خبرو ترو کولو جوګه کولو لپاره جدید ټکنالوژي هم کارول شوې ده. د دې روبوټ جوړونکي انجینیر هیروشی آشی ګورو له کلونو راهیسې په دې کار کوي او دا روبوټ د جدید ټکنالوژۍ په مرسته د لوړې درجې آزادانه شعور هم لري. د نورو کارونو ترڅنګ اریکا روبوټ با په جاپان کې په ټلویزیون خبرونه لولي. دا به لومړی وار وي چې یو روبوټ په ټلویزیون خبرونه وایي. ډاکټر هیروشی د اوساکا یونیورسيټي د انټيليجنس روبوټکس لیبارټري مشر دی. نوموړي له 2014 کال راهیسې په ټلویزیون د خبرونو لوستلو لپاره په یو روبوټ جوړولو کار کوي. په دې روبوټ ډیر زیات لګښت هم راغلی دی. په دې روبوټ کې د سیري شناخت لپاره 14 انفراریډ سنسر لګول شوی دی. کاربن کوشش کوي چې داسې روبوټ جوړ کړي چې حقيقي ماحول سره مطابقت لري. په ټول نړۍ کې د چهارشنبه په ورځ په ګمۍ تندر نیولې وه. دې ته سوپر بلو مون هم ویل کېدو. په ګرده نړۍ کې خلکو دا منفرد ننداره وکته. د ځمکې په مغربي کوره کې اوسیدونکو دا ننداره ډېره په واضح توګه وکتله. اخري وار دا ننداره په 1968 کال کې کتل شوې وه. په دې ورځ په ګمۍ د نورو وختونو پرتله 2% غټه او 15% زیاته روښانه وه. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې استعمال شوي د لوبو کلونی ماشومانو صحت لپاره خطر جوړولی شي. په تحقیق کې ویل شوي چې د لوبو کلونی د حفاظت بنیادی اصولو سره په ټکر کې دي. په دې تحقیق کې ساینسدانانو تر 200 پورې د کلونو تجربه کړې ده. دا کلونی د برتانیا ځینو دکانونو او ځینو نورو ځایونو نه راغونډ شوي ول. په دې تحقیق کې نه خطرناکو عناصرو د موجودګۍ ټیسټونه شوي دي. په دې کې تر 16 کلونو کې دغه عنصر موجود و. ساینسدانان وایي دا خبره کول ګرانه ده چې د ماشومانو لوبو شیزونو خطر تر څومره هدا پوری کمی دیشی. په تحقیق کې شامل یو ډاکټر انډریو ټرنر وای چې په اویایما او اتیایما لسیزه کې د لیګ او ورکس معاملې کې زیات نقصان بو. په هغه وختونو کې د لوبو شیزونو جوړولو کې حفاظتي هدایت په پام کې نه نیول کېدل، خو د دې باوجود دا کلونی په بازار کې خرڅېدلې. د ډاکټر ټرنر او د هغه ډله د لوبو شیزونو تجزیه ایکس رې فلورنس ټکنالوژي په مرسته کوي. په دې تحقیق کې د لوبو هغه کلونی هم شامل دي چې ماشومان یې په اسانۍ سره په خوله چیچي. او وز د فلمي نړۍ خبري.
My name is Bob.
Prometo Mario. ¿Y qué ho kya? ¿Y qué
hai kya? ¿Y qué hai
kya?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم میز رنر ډیت کیور په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 130 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې دویم نمبر فلم جومانجی ویلکم ټو د جنگل دی چې د 840 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر هاسټیلز دی چې د 100 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اداکارانو دیپیکا پادوکون، رنبیر سنگ او شاهد کپور نوی فلم پدماوتی په لومړي نمبر دی. دا فلم تیر کال د دسمبر په میاشت کې نمایش ته روان دي کېدو، خو په ټول هند کې د دې فلم خلاف مظاهرې شوې وې او د هند سنسر بورډ د ځینو بدلونونو وروسته د فلم د نمایش اجازه ورکړې وه. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. فلم پدماوتی یوازې په هند کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم مکا باس په دویم نمبر او وټ کا ډایریز په دریم نمبر دی. نالیوډ سینما وتلی اداکاری او آسکرز جایزه ګټونکی الیسا ویکندر نوی فلم ټوم ریډر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم لارا کرافت باندې جوړ دی. دا ویډیو گیم په 1996 کال کې وړاندې شوی بو او له هغې مودې راهیسې په دې باندې ټلویزیون سیریز او فلمونه جوړیږي. د دې سیریز لومړی فلم په 2001 کال کې وړاندې شوی بو او په هغه فلم کې وتلی اداکاری انجلینا جولی کار کړی وو. د دې سیریز لومړی فلم ریکارډ 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز نوی فلم ټوم اکسبندی په جنوبی افریقا او انگلینڈ کې شوې ده. په فلم کې خدل شوې چې لارا کرافت د خپل پلار سیډنه او میشن سرته رسول لپاره فوکیا زایتا ځان ورسوي. فلم ټام ریډر با د مارچ پر 14 نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
Lara, your father's gone. At some point we have to face up to who we are. Who we're meant to be.
I think I know where my dad went.
That's right in the middle of the Devil's Sea.
It'll be an adventure.
Death is not an adventure. What are you doing here, Laura? 7 years I've been on this island. Your father, he put me here. Now I see the likeness, the intelligence. The recklessness.
What do you know about my father? Thought I couldn't
breathe without you. Lara, there was more to my life than boardrooms and business deals.
Thought that I would die without you, but I'm living.
There's an organization called Trinity. It's looking to start a global genocide.
Your dad shouldn't you had a bigger holiday.
I had a knack for the unexpected. Thought that I would
die. You must stop them, Lara. Promise me.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار ډینی جانسن نوی فلم رامپیج دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. د دې فلم عنوان باندې یو ویډیو گیم هم مشهور دی. په فلم کې جانسن یو ساینسدان وی او یو ګوریلا زناور یې ساتلی وی او خیالي ساتي. وروسته هغه ګوریلا او نور زناور په نړۍ کې تباهي خورول شروع کړي. فلم رامپیج به د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I rescued George when he was 2 years old. He
He's not just a friend. He's family.
Is that your message about George? You okay?
I don't know.
George?
Is Amir, is he considerably bigger?
No, he's definitely bigger. What's happening to my friend?
Are you familiar with genetic editing?
Someone's mutating animals into monsters.
No!
Your oversized monkey is old news. Down the alarm, it's
time to cross the line. Of course, the wolf flies. Let's go save the world. That's a big arm.
Don't fight it.
You know there are other ways of dealing with people, right?
I do know that, yeah, but that's no fun.
د هندي سینما مشهور اداکار شاهد کپور نه سکر رور ایشان کاتر نوی فلم بیاند د کلاودز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ایشان لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ماجد مجیدی جوړ کړی دی. دا فلم سندري وتلی کمپوزر ای رحمان جوړ کړی دی. په فلم کې د یوې کورنۍ قصه خوندل شوې ده. فلم بیاند د کلاودز به د مارچ په 28مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
چھوٹا سا تھا نا تو ماں باپ گئے کار ایکسیڈنٹ میں. 13 سال کا تھا نا, بڑا آدمی بننا تھا میرے کو, بہت بڑا.
ہوائی جہاز خرید لوں. ارے کی پرابلم ہے سالا, پارکنگ کدھر کرے گا؟
میری گلی میں کر لیا.
چوتھا والا
کچھ دیر لوگوں کے ساتھ کام کریں گے, سیٹ ہو جائے گی اپنی زندگی.
راکٹ
تارا نہیں پالا پوسا مجھے, رکھ لے جائے تارا میری جان. ارے سالا چھوڑوں گا نہیں اس کو.
کہاں لے جا رہے تارا؟ کہاں جا رہے تارا؟ کیا ہوا تارا؟
مجھے نہیں مرنا یہاں میں
تارا,
مجھے نہیں مرنا یہاں, نہیں مرنا مجھے یہاں پہ.
هندی سینما مزاحیه فلم ویلکم ٹو دا نیو یارک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو سوناکشی سنها, دلجیت, کرن جوهر, بومن ایرانی, دتیش دیشمکھ او نور کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دلجیت او سوناکشی په نیو یارک ښار کې یوې دستوري کې ګډون لپاره لاړ شي او د سینما وتلو ستورو سره وګوري. دا فلم به د فروری په 28مه نمایښت ته پر وړاندې کیږي.
کتنے آدمی تھے؟
میرے آدمی نہیں, اکیلی عورت رہتی ہے یہاں.
سور کے بچوں بہت نا انصافی ہے.
تو کیا ہم بھی گھاگرا چولی ڈال لیں؟
چالو کر.
نمستے, آئی ایم جینل پٹیل.
نائس میٹنگ, آئی ایم ہیرو بائی دی وے.
میں فیشن ڈیزائنر ہوں.
اچھا درجی میڈم.
درجی, ہمارے چیلنج کانٹیسٹ ونر.
سر ایک فوٹو ہو جائے, تھوڑا پیچھے ہو جانا سر.
تیجی, یہ مسٹر گیری ہے, پورا ایونٹ انہیں کا ہے.
او اچھا جی, کوئی نہیں سر, پھر فون گھما لو, سیلفی ہو جائے گی.
مائل ایوری ون.
ارے شاہ رخ خان کے ساتھ تو کوئی بھی ہٹ فلم بنا لے گا, میرے ساتھ سولو ہٹ فلم بنا کر دکھا تو تمہارے ڈائریکشن کو مانو.
چیلنج دے رہے ہو یا کام مانگ رہے ہو؟
مانگنے سے تو کام مل ہی نہیں رہا ہے, چیلنج سمجھ لو.
ہیرا پھیری کرتے نا معاف کر دیتا میں, پر تم نے کچھ کچھ ہوتا ہے دیکھی.
غلطی ہو گئی,
ٹھیک ہے. میں
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر رد عمل سره
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.